افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوي دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه په ورځ خبر شوی چې نړیوال رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په منعکسول بوخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقونو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او ګواښ ورته شوی که چیرې دا کار وکړي له دندو به وویستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. تمګړی هم د چین نړیوال ټلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي ټلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ریان په نوم د یو پرورشګاه یا د ماشومانو روزنتون تړلی دی. غلی مرید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومې مخکینۍ خبرتیا پرته دا اقدام کړی او ماشومان یې دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې په ریان پرورشګاه کې یو ویشتنه کارکوونکو ښوونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کوله چې له بیوزلۍ لوږی او بې سرپرستۍ سره مخ وو. هغه ویلي دوی د ریان روزنتون له لارې د ماشومانو ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د ښې روزنې ښه محیط برابر کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لټه کې اوسو. هغه له ټرمپ چې له پوتولیک پاڼي سره په امریکا کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه په ایران کې د علي خامنئي د 2 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سبان دی ته سوې د مونږ د لغوه کیدو لپاره مننه کړې و. هغه له ټرمپ ویلي خامنئي د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او لامل یې د هیواد بشپړې نابودۍ له منځه تلو سره مخ دی. په ایران کې د ګرانیو او د تومان د بې ساري لوېدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقونو د فعالانو په خبره زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو وارې ګواښ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وژلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکي پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه پیښې پرون شنبه رامنځته شوې. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته اوښتې ده. په پاکستان کې د ترافیکي اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د 1900 کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له ویسټ انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نیمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوی ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. دا لوبه د 1900 کلونو د کرکټ نړیوال جام په دی ګروپ کې ده، په بخښنه سره په ډی ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او ویسټ انډیز سربیره د جنوبي افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او ویسټ انډیز خپلې دواړه لومړۍ لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د 1900 کلونو په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې وګټله. د 1900 کلونو د په بخښنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د 1900 کلونو په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له سویلي افریقا وګټله. د 1900 کلونو د کرکټ نړیوال جام د زمباوي او نیمیبیا په کوربتوب د 1600 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پای لوبه به د فبروري په 5مه وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغانې ښځې راخوشې کړي. چې دغه دوه افغانې میرمنې څوک دي وړاندې به درته په اړه څو زیات درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشټوالي شکایت لري.
غریبانه نه کاروبار ستنه روزگار ستنه سن دې په سخت دی کومه شان زموږ راغلی په زور راوښل سلو اوس کابل کورونه کرایګان دي کرایګان پر کوبل دې مون کاروبار نشته
په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډیر شمیر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړ بیل وړې کړې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو همدارنګه د ژمي موسم دی او د کپلورونکو بازار ګرم شوی خلک له لرو ځایونو سره بيته ځي
سرپ پاملونه لدر لري ولایتونه د سپکورو کچاین د پنشیر خپل ماین له لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا هند قندهار او هلمند خلک راځي د سربي ساحه ته د ماین خو یو بس هم چکر وهی هم مای خوري کوي
مطلب هم شتمل دی امو وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د نظری رشیدی او خدیجی احمد زاده د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده افغان خبریاله نظری رشیدی په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد زاده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي تفصیل صفی الله ستانک زینورا
ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان خزو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بینټ د شنبې په ورځ خپل اکسپانه په بیان کې ویلي په کندوز کې د ناظر رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم زه د هغوی د سمدستي خوشی کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم د راپور له مخې ناظر رشیدی د جدي مرغوم په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزونکې ده د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې هغې د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرایل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې طالبان له رسمي د خدیجه د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي خود ناظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ په کندوز کې د طالبان امنیت قمندانۍ تیر دوشنبه تایید کړ چې ناظری رشیدی دوی نیولې د قمندانۍ زیاته کړې ناظری رشیدی له څلور نور خزو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوې د طالبانو چارواکو زیاته کړې د ناظری رشیدی نیول د غیر رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري طالبانو مخکې هم د زینو نور خبرلانو د نیولو پر مهال ادعا کړې و چې د هغوی نیول له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري پر ناظری او څلور نورو میرمنو د لګول شو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته د ناظری رشیدی خور هاجرې رشیدی ازادي روډ ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاس او پخې تړل شوی هاجرې په یو تازه ویډیوي بیان کې چې رسنیو ته استول ټینګار کړی چې خور یې باید خوشی شي
مدته دروز نشه خرمت اوسط طالبان بازداشت شده است ما از تمامي رسانه ها او حقوق بشری ما خواهش میکنم با آزاد شدن خواهرم تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه از اولادای خود نگهداری کنه
د ناظری د خوشی کېدو لپاره ګڼو فعالانو او خبریالانو خپل ویډیوي پیغامونه خبره کړي او لنډیوالو بنسټونو او د خبریالانو لمدافع ټولنو غواړي چې د هغې د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي طالبانو د 2023 کال په اګست کې بیا واکمنۍ وروسته د ښځو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول پر رسنیو کې محدودې خبریالانې او ښځې په کار بوختې دي او د نورو خبریالانو په څیر اړ دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي د طالبانو حکومت هم دراز له هر ډول سپورتي فعالیتو خزي او نجونی راګرځولي او اجازه نه ورکوي
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
تاسو زموږه ازادي رادیو نوري ملګر ملسونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختي وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنیدنی او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکیچونو سره مخامخ دی د دې درې د بشري چارو همغږي کون کې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته خلګو لاسرسي محدود شوی دی نور تفصيل په دې راپور کې لای کرام نورو
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره نشوي دی وايي کافي خوړو ته لاسرسي نه لري او ورځيني لګښتونه تر عایدات لوړ دي. د 15 کسیز کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شم باندې جنوري 18 ازادي راډیو ته ویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لاري له 2 تر 3 سو افغاني پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې وروستۍ وچکالیو د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دیوای وچکالی زمون په کاروندو ډیر نه وړا غیزه کړی. د هریرود سین وبو چې شیوی او د کرنې لپاره وبنښت حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې لبزګرانو سره مرسته نه کوي او دا محل لبد مرغ زمو ډیر زمکه نه کرل کی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاقي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ استنیدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم حاله کړکېچونو سره مخ دي. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډیر ماشومان او شیدی ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په دې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمه دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو لارې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلی عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیر اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پنګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکن نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري په شپږمه خبرداري ورکړې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. دغه ستونزو پر وړاندې کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچله هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروسته پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهاله بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو بي ان کیا ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي غوړي خو سيدي خپل خارج راځي نو دوی وايي ګمرک پر یو مسول پر یو په دې وجه ګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی. هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی، خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی کړی. دا وس نه خو نه غزړ نه خو نه دی کڅم لاري وته لسوالې خو نو دی بدلی لاستا. دا وس نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شوی، خو د زینو نورو کمې شوی. د کابل خار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د وړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمی شوي. دوی وایي د وړیو یو شپاړس لیتره بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. د غراس د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیتر پټرول بیا له یو شپېته نه شپېته افغانۍ ته راټیټه شوي او د ډیزلو بیې بیا له 950 نه 350 ته لوړې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ راپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی، خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. په راپور کې راغلی چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی پوینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لار بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، هم دا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې، هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی.
وړاندې به د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوي کتاب په اړه درته یو مرکه ولرو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو د پلورونکو بازار تود شوی دی. نور تفصیل په دې اړه سنه کړنه ورو
نن مو پرمیش ورکړې دې مایانو مایان پخېږي بس موږ وینو چې جان کوو.
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لخپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تپړې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډېر خوندور سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مو دراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو، ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوندکي هم مې د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوندکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ژمي او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده، نو اکثریت پاملونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کرو کا چې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته، همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هممهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فخر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوی ستونزې دي چې اقتصاد پوهانو او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هیواد له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخې نویو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دی چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام واروښتی دی. وفي الله نایبزی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې تازه کتاب لیکلی دی، د ده په ټکو باندې چې په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولي او ځوانانو ته یې پکې داسې مشورې ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا و، محتوا یې په څه راڅرخي، هغه سره مې د همدې موضوع په تړاو خبرې کړې او په پیل کې مې ترې همدا پوښتلی دي چې د کتاب د چاپ اړتیا څه وه.
ګوري، کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي، نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه په ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د دې هغه کوم فکر چې دی، د دې هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او همدا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دوی فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای. افغانان کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دوی هم تر څنګه د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې مونږه اقتصادي ذهنیت مونږه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې مونږ لرو هغه بدلول مونږه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تل هم، یعنی د تھیوري پر بنسټ تل اوسم، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې پکې ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غینه ګټه پورته کړي.
کدام را توید د هغ ځوانان لپاره هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولای شئ کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار دی چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري. د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولوي، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د دوی ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دا دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټول ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا د ځینو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑا نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رنسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نائب صاحب چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو مخه کلاسه د رادیو نوري. اوس به هم د افغانستان خوست ولایت ورشو چې د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل ورزو د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو د خلکو ستونزې هم لدا ورو.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړ غوره هم کلی دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، واورځ دی ورځې پنځه ورځې هر تر د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي، کلینیک چې وخی او دغه سپه په مکتبه کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. دیاد سیمی اوسیدونکې محمد علی موهل
باید میکته یو داسې پلان یو داسې پروژه هم پلس کړو کړل شي، د ځوانانو پلس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ای او بلی ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دی پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پرمنځته کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د څه وختونه هم ځان سره واخیستې، موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور به توقعو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکړو، هغه تعلیمي برنامه دي، سپورټي برنامه دي، تفریحي برنامه دي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زرت زرا خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زیږیدلم. په 1944 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې زما د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه په خپل نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو. بیا هم صرف بیا هلته وویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج تل ځین مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج نو هغه وخت په سایکل چا پېژندلو نو نه وو افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه ښار یوه ښه وسیله وه
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت په ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ اوس خو پخپله په انسان کې داخلي متری هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ وو ډېر درنو ستاز دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه دا خبره په ما ښه مونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویل داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي وس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب را ته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ
شاعري خو دغه سی او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرک همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه چیت له خپل امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایه ته چې له ما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خونخورو یې هر څه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې یې وخت شي تېر مس رنگین خایست لیلا چیر تا جی او غم دو زنگو دو وخ ملگره ده غم دو زنگو دو وخ ملگره ده خبر تراب سر الله چیر تا جی
دیر خد تاسو دیر پختنی کری خو لخپل لوری مو جواب نده ور کنه
بله بله او چی رشته در تیم پا در شیر پلی کنو که ما پا خپل ده حتا کری ده چی دوستون که پا فکر که واشو ما آخر سوچو که بین خدا ده
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پښتو زو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لړمې څو یو ټول دی وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې به خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼه کې چاپ هم شوې نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی
خفګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استغفار وکړه سلیم صاحب هاشمی صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه زما ډرامې خپرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا چې په داسې څه په لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوې پدې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کې سو سال په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پ کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا ښځه تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فارن دا یو کسینم ده د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو انده د افغانستان سیک وګړي دي
باندې او اصلا دا څه ده چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه دې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی نو په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د یو سیک د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بلې 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 هماغسې نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیوني ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي ټلویزیوني دي نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیوني ډرامې دي د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو ټلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شي استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه نو سمبولونه پکښې بعضې کارېږي موسیقي پکښې د بیکګراوند کارېږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کښې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل انښې د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نارسوان وي او په اخرو صحنو
کښې تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی وو خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کښې جوړ کړی وو ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایریکټر د مشين هغه به ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه د سی ډایریکټر مو دا ډایریکټری خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایریکټری، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایریکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدل مو چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په کابره پوه شي پکر، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کابرمن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کابرمن ته صحنه تشریح کوي، نور کابرمن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف په ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسې، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې څه و د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیز نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده. هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه می چاپ شوی د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یو نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای پمني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي. او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خولې را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
وسلا و غرزوان على رازا على باتة بدوها على زولين سمانة تنوها على رازا على باتة بدوها على زولين سمانة تنوها على ياهو على ياهو ويا
على على ياهو ويا على على ياهو على على ياهو ويا حلا حلا ياهو حلا حلا ياهو ويا حلا حلا ياهو أو حلا حلا ياهو ويا حلا حلا ياهو